द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر منور دونکو سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوری ډیو دا نن د جمیر وس کال 2018 د دسمبر د میاشتې 15 منیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږو کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د میاشتې 14 منیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیوری ډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د دې نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ساسو قربان سي رحمت کاکړ او تر ټولو مخ مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته پاکستان وای کابل او اسلام آباد یو د بل په پوجي سر دفترونو کې د رابطه افسرانو پر ځای کول باندې موافقه کړې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي افغانستان ته د پیوستون پلان وړاندې کړی خو تر اوسه یې جواب ته منتظر دی پاکستان یو وشت نړیوال مرستندوی ادارو ته په دوو میاشتو کې دننه د خپل دفترونو د تړلو او له هیواد څخه د وتلو امر ورکړی یو تازه رپورټ وایي پاکستان کې قبایلي سیمې سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا په تعلیمي برخه کې زیات شاته پاته دي او ټوله هیواد کې د ښځو او نارینه په تعلیم کې د توپیر کچه هم لوړه ده او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد او کابل په لومړي ځل په دې موافق سوي چې یو د بل په پوجي مرکزونو کې رابطه افسران پر ځای کړي او دا چې له دې څخه به د امنیت په اړه رابطې لا نورې هم ښې سي د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د هر اړخیزه خبرو اترو د شروع کولو په اړه د خپل وړاندیز په باب د افغانستان و جواب ته منتظر دی نوموړي په ډاګه کړه چې دغه وړاندیز ته د افغانستان پاکستان د یووالي لپاره د عملي پلان نوم ورکول سوی او دغه پلان له افغان چارواکو سره د نومبر په 15 نیټه شریک کړل سوی دی د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو یو وشت بهرنیو مرستندو ادارو ته امر ورکړی چې په دوه میاشتو کې دننه دي خپل دفترونه وتړي او پاکستان دی پریږدي د ای پی خبری ادارې د ناپیژاند چارواکو لخوا په یو رپورت کې ویلي دغه غیر دولتي نړیوال ادارې یا آی ان جی اوز په دې کې پات راغلی چې حکومت سره د هغه سخت قانون لاري ريجستریشن وکړي کم چې دوه کاله وړاندې معرفي شوی وو ای پی په خپل رپورت کې ویلي دغه ادارو کې اوپن سوسایټي فاونډیشن او د جنوبی افریقا اکشن ایډ هم شامل دي پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې الف اعلان ویلي پاکستان کې قبایلي سیمې د تعلیم په برخه کې تر ټولو شاته پاتې دي او خیبر پښتونخوا د هیواد په کچه په 5 لمبر ده الف اعلان د پاکستان د معیاري تعلیم په برخه کې د اتو سیمو سروې کړي چې آزاد جمو کشمیر د ش او معیاري تعلیم ورکولو په نوم لړ کې په لومړي مقام دی او قبایلي سیمه تر ټولو وروسته ده راپور زیاتوي په هیواد کې جنسي توپیر یا د ښځو او نارینه و برابري کې فرق دومره زیات دی چې د پاکستان د 1500 څخه هم زیات شمیر ضلعو کې د نجونو زده کوونکو شمیرې له 1000 څخه کم دي د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي د پنځشنبې پر ورځ ویلي واشنگټن داسې کره شواهد لري چې ایران په یمن کې یاغیانو ته پلا قانون توګه وسلې ورکړي دي په واشنگټن ډی سی کې یو پوجي مرکز کې خبري غونډې ته د وینا په مهال په ملګري ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي د ایراني وسلو معلومات په سیمه کې د امریکا په ائتلافي باندې له برید څخه ترلاسه سوي دي نیکی هیلی د لنډ واټن د هغه میزایل ټوټې هم ښکاره کړې چې ویل کېږي د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان توغولي وو په سومالیا کې چارواکي وایي د پولیسو د روزنې په یو مرکز کې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي د پولیسو مرستیال کمشنر مختار حسین ویلي بریدګر د پولیس افسر په وردی کې وو او د روزنې د اکاډمۍ د شالخوا و مرکز ته داخل شو د په وینا د پیښې په وخت پولیسو د سومالی قواو د جوړېدو د څلور اویایمې کلیزې د دستورو لپاره تمرینات کول د پیښې پر د الشباب وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخستې او د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي په کینیا کې پولیس چارواکو د سش کال د صدرتي ټاکنو په وخت په لسه او ښځو سره جنسي زیاتوب کړی او په ولسي وګړو یې تشدد کړی د پنځشنبې پر ورځ د حقوقو ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي د ټاکنو په محل په پراخه کچه د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد شوی او په نارینه وو هم د جنسي تیری حمله شوی اداره وایي چې دوی او د بشري حقوقو نورو ډلو د احتجاج کوونکو په ضد زیات پولیس کارولو د هغوی د وژلو وهلو او لوټمارۍ یو شمیر رپورټونه ثبت کړي دي د سومالیا د پولیسو مشر دغه رپورټ له دروغو ډاک بللی دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونې تل واشنگتن ډی سي څخه غواړی استا او اوس مو هم ریپورتونه ولوري ته پام راګرځو او لومړی ریپورت پاکستان په اړه چې د بهرنیو چارو وزارت هلته ویلي اسلام آباد او کابل په لومړي ځل په دې موافق شوي چې یو د بل په پوجي مرکزونو کې رابطه افسران پر ځای کړي او دا چې له دې څخه به د امنیت په اړه رابطې شي سي. د وزارت وایند محمد فیصل د پنځشنبې پر ورځ یو خبری غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د هر اړخیزه خبرو اترو د شروع کولو په اړه د خپل وړاندیز په باب د افغانستان و جواب ته منتظر دی. تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل په ډاګه کړ چې دغه وړاندیز ته د افغانستان پاکستان د پیوستون لپاره د عملی پلان نوم ورکول شوی دی. د د پوینا دغه پلان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعمیري او بامانه اړیکو وړاندیز ورکول سوی او د دواړو هیوادونو کاري ډلې به په سیاسي، اقتصادي، پوجي، استخباراتي معلوماتو شریکولو او د کډوالو په ستونزو خبرې کوي.
افغانستان پاکستان اکشن پلان فار سولیډاریټي انکوټ اے پی اے پی ایس واز شیئرډ ود افغانستان اون 25 نوومبر 2017.
ډاکټر فیصل وایي د پیوستون پلان یا اے پی اے پی ایس له افغانستان سره سش کال د نومبر په 15مه نیټه شریک کړل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند وایي تر اوسه د افغانستان حکومت دغه وړاندیز په اړه څه جواب نه دی ورکړی. نوموړي وویل په دغه وړاندیز باندې د اکتوبر په لومړیو ورځو کې کار پیل شوی و. که څه هم افغان حکومت تر اوسه په ولسي کچه دغه پلان باندې خبرې نه دي کړې، خو ډاکټر فیصل د صدر غنی د هغې وینا هرکلی کړی چې ویلی وو دغه اسناد ورته رسېدلی دي او اشاره یې ورکړې چې له دې څخه د دوه اړخیزه خبرو اترو لاره به برابره سي. ویاند د جنرال باجوا و کابل ته سفر هم په دې اړه یو مهم ګام وباله. د ده په وینا د دغه سفر په محل دواړه خواوې په دې موافقه سوې چې یو د بل په پوجي سر دفترونو کې به رابطه کاران مقرروي. افغانستان او پاکستان یو له بل سره 1600 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري او په تکرار سره یو پر بل تور لګوي چې خپل حدودو کې د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی نه کوي. د تورونو او جوابي تورونو څخه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي او وضعیت خراب دی چې له امله اقتصادي او سوداګریزي همکاري ته هم زیان رسېدلی دی.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري. اوس هم یو بل راپور چې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکوونکي 21 بهرنیو مرستندوی ادارو ته امر ورکړی په 2 میاشتو کې دننه د خپل دفترونه وتړي او پاکستان دې پریږدي. د ای پی خبری ادارې د ناپیژاند چارواکو له خولې په یو رپورټ کې ویلي چې دغه غیر دولتي نړیوالې ادارې یا آی این جی اوز په دې کې پاتې راغلي چې حکومت سره د هغه سخت قانون له لارې راجستریشن وکړي کوم چې 2 کاله وړاندې معرفي شوی و. تفصیل نوشروان کلندر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان داخله وزارت لخوا چې کوم نړیوالو غیر دولتي ادارو ته د دفترونو تړلو امر جاری کړی شوی دی، په دې کې زیاتره این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونه پاکستان کې د ماشومانو او میندو په صحت، تعلیم، د غربت خاتمه، د کرکلي خبریالانو تربیت، د افغان کډوالو په مسلو او نور یو شمیر اړخونو باندې کار کوي. حکومت په فوري توګه سندي ویلي چې دغه بین الاقوامي ادارو ته ولې د کار ادرولو امر جاری کړی دی، خو کال 2015 کې 2 کاله وړاندې پخوانی داخله وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتو ته د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي وو چې بین الاقوامي این جی اوز ته امر شوی دی چې دوی دې د خپلو تنظیمونو د نوې سره رجسټریشن وکړي. چودھری نثار علی خان دا هم ویلي وو چې پاکستان کې د عالمی غیر سرکاری تنظیمونو لپاره نوې پالیسی جوړ کړې شوې ده او دغه تنظیمونه د دې پابند کړې شوې دي چې د نوې پالیسی لاندې به نوې رجسٹریشن کوي. پاکستان کې د بین الاقوامي ادارو سره کار کوونکي ځینې خلک او چارواکي وایي چې پنجاب کې د امریکا د وګړي ریمنډ ډیوس د لاسه د یو تن د وژنې د پیښې او ابټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې وروسته د پاکستان حکومت په بین الاقوامي تنظیمونو سختي را جوړه کړې ده او کال 2015 کې د ماشومانو د صحت لپاره کار کوونکي ادارې سعودي چلډرن باندې په کار کولو بندیز هم لګولې وو چې پرې تورونه لګول شوي وو. د اسامه بن لادن را معلومولو کې د ډاکټر شکیل افریدی سره مرستې کړې وې. د نوې حکومتي پالیسۍ د لاندې پاکستان کې 100 بین الاقوامي این جی اوز ته د بیا رجسٹریشن لپاره درخواستونه ورکړي وو او د داخله وزارت د ویب پاڼې شمیرې ښایي چې تر اوسه پورې پکې یوازې 65 تنظیمونو ته بیا رجسٹریشن ورکړل شوی دی او د 3 یا 4 این جی اوز د رجسٹریشن په کار عمل روان دی. اوپن سوسایټي فاونډیشن چاته چې هم د کار تړلو وینا شوې ده وایي چې د نومبر د میاشتې په اخیره کې د پاکستان داخله وزارت د لسګونو این جی اوز د رجسٹریشن خواستونه رد کړي وو خو د دې علت یې نه دی ښودلې. دغه این جی اوز ته په 3 میاشتو کې د رجسٹریشن د ردونې په خلاف د اپیل حق ورکړی شوی دی خو د دې لپاره څه طریقې کار نشته چې دوی به څنګه او چاته اپیل کوي. دغه این جی اوز د اربونو ډالرو منصوبې زیاتره پنجاب، سندھ او گلګت بلتستان کې چلوي. مرکزی حکومت 100 کاله وړاندې خیبر پختونخوا کې بین الاقوامي غیر سرکاري ادارو ته د کار نه کولو امر کړی وو. دغه غیر سرکاري تنظیمونو پاکستان کې په خیبر پختونخوا او کشمیر کې په تباکون، زلزله او سیلابونو کې په اربونو ډالره مرستې کړې دي. کومو بین الاقوامي غیر سرکاري ادارو ته چې په 2 میاشتو کې د کارونو تړلو امر شوی دی په دې کې د ځینو نمونه دادي: پاکستان هیومینیټیرین فورم، ایکشن ایڈ، اوپن سوسائٹی، پلان انٹرنیشنل، انٹر نیوز، میری اسٹوپس، پاتھ فائنڈر، بی آر ای سی، ورلڈ ویژن، ڈی آر سی، ٹرو کیئر او دا آئی آر ڈی نمونه شامل دی. دغه این جی او سره پاکستان کې د زرګونو زنانو او نارینو روزګارونه تړلې شوې دي.
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي وی غیر دولتي ادارې الف اعلان ویلي پاکستان کې قبایلي سیمې د تعلیم په برخه کې تر ټولو شاته دي او خیبر پښتونخوا د هیواد په کچه په 5 نمبر ده، بلوچستان په 6 او سند په 8 نمبر دی. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد خټک.
پاکستان کې قبایلي سیمې د تعلیم په مت کې تر ټولو وروسته دي او خیبر پختونخوا د هیواد په کچه په 5 نمبر ده. پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي یوې غیر دولتي ادارې الف اعلان د پاکستان د معیاري تعلیم په برخه کې د 8 سیمو سروې کړي چې آزاد جمو کشمیر د ښه او معیاري تعلیم ورکولو په نوم لړکې په لومړي مقام دی او قبایلي سیمه یا فاټا تر ټولو وروسته ده. راپور زیاتوي چې په هیواد کې جنسی توپیر یا د ښځو او نارینهو برابرۍ کې فرق دومره زیات دی چې د پاکستان د 550 نه هم زیاتو ضلعو کې د جینکو زده کوونکو شمیرې د 0 نه کمې دي. د 2010 کال درجه بندي ښایي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې سکولونو انفراسټرکچر کې خواله راغلی خو بلوچستان، قبایلي سیمې او سند تعلیمي معیارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. راپور وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. درجہ بندی دا هم په ډاګه کوي چې د سکولونو نشوالی لامل په ګرد هیواد کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیرې هم زیاتې شوې. راپور ښایي چې په پاکستان کې د 0 پرایمری سکولونو لپاره یوازې 1 سیکنډری سکول شته. دا په دې معنی چې ډېر ماشومان چې 5م ټولګي ته ځي سکول نه لري تر څو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دغه سیمو په ښه معیاري تعلیم کې په 100 کې لاندینه نمبر اغستی. آزاد جموں و کشمیر 2 اویا، اسلام آباد 1.3، پنجاب 1.0، گلگت بلتستان درشپیته اشاریه یو اته خیبر پختونخوا و پنزوس اشاریه شپگ نه بلوچستان سلور پنزوس اشاریه یو شپگ سند دری پنزوس اشاریه دری و او فاتا یا قبائلی سیمه یو کم پنزوس اشاریه صفر یو د الف اعلان دا راپور په داسې مهال مخې ته راغلی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په صوبه کې د ابتدایي زده کړو یو زر سکولونه تړلي وو او دغه سکولونو ماشومان یې نورو سکولونو ته لیږلي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږ اساس موږ د پانی پته د voanews.com/diva هم دا ډول فیسبوک باندې موږ سره لسی facebook.com/voadiva او هم په ټویټر باندې له موږ سره ملګرتیا کولای سي twitter.com/voadiva. او سمزو د پاکستان ولوري ته یو ریبیا چې له هغه ځای یو څېړنیز رپورټ درته وړاندې کوي زموږ همکار ریاض حسین. او دا رپورټ په دې اړه دی چې په کال 2018 کې په پاکستان کې سرشمیرنه بشپړ سو او د پاکستان اساسي قانون وایي چې راتلونکي ټاکنې به د نوی سرشمیرنې په اساس باندې کیږي، خو هلته حکومت او د حکومت مخالفه ګوندونه په پارلمان کې په دغه قانون باندې چې د نوی سرشمیرنې په اساس راتلونکي ټاکنې وسی اوس هم د کړکېچ سره مخ دي او یو د بل مخالفتونه کوي او دغه قانون لا تر اوسه پورې په پارلمان کې بند پاتې دی. که چیرې دغه قانون منظور نسی نو آیا راتلونکي ټاکنې به وهم سي او که څرنګه دا ټوله تکتنه کوي؟ ریاض حسین هم په دې رپورټ کې له څېړونکو سره.
په پاکستان کې د نوی خلقه بندو بل په مرکزی سطح باندې د ځنډ ښکار شوی دی او ماهرین وایي دې سره به نه یوازې د وړو صوبو حقونه ووهلی شي بلکې په راتلونکي انتخاباتو به هم منفي اثرات وغورځېږي. تېره ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق هم دا یاري څرګندې کړې وې چې په ملکي سطح باندې جمهوري حکومت د وخت نه وړاندې ختم شي او په قومي اسمبلی کې پاس شوی د نوی حلقه بندو بل د سیاسي اختلافاتو په وجه باندې وروسته پاتې شي. په دې حقله د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي زاید خان ډیو ریډیو سره خبر په محل وای دې سره باید د وړو صوبو حقونو ته نقصان ورسیږي او دا چې دا د غټو سیاسي ګوندونو ذمہواری ده چې وړو صوبو ته خپل حقونه ورکړي او انتخابات په وخت باندې وکړي شي.
ور دا یوازې سنسز باندې یوازې ستونه نه دي، په ان ایف سی اوارد کې هم اثر کوي، زموږ صوبې ته پیسې زیاته ملاوي او هغه خلک په دې کې لګیا دي چې کم په دې وخت الیکشن نه غواړي. د دې نه به خبره داسې شي چې بیا یوازې دا نه چې دا بل پاتې ستونه ونه شو، د الیکشن کېدل هم ممکن نه ده. په ان کې داسې هیڅ شک نشته چې دا اعلان الیکشن کمیشن چې نو اعلان وشي نو الیکشن وشي هغه الیکشن بیا کېدل شي. په اپریل کې چې کم اوریجنل دغه سنسز راځي نو دا څه چې بیا دا غیره پر دې لیسټریشن کیږي بیا په دې کې ډیلیمیټیشن کیږي نو په دې باندې شپږ اووه میاشتې لګي. د پښتنو ته نقصان دی، بلوچستان د دوه وړې صوبې دي، ګڼو چې دا د پښتنو سره ډېر دښمني کوي.
په پاکستان کې د کال 2018 د سرشمیرنې نه وروسته ابتدایي نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد کې آبادی زیاته شوې ده او هم د آبادی تر مخه د پنجاب صوبې نه د قومي اسمبلی نهه چوکۍ وړو صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته منتقل کړي شي. خو د نوي حلقه بندو بل د قومي اسمبلی نه د پاس کېدو وروسته په سینټ کې د ځنډ ښکار شوی دی او په سینټ کې زیاتې چوکۍ پاکستان پیپلز ګوند لري. د پاکستان اساسي قانون وایي د سرشمیرنې نه وروسته په ملکي سطح باندې قانون سازی ضروری وي او هم د تازه سرشمیرنې په بنیاد انتخابات کول پکار دي. خو په حکومتي سطح باندې د سرشمیرنې سرکاري نتیجې به د اپریل کال 2018 کې جاري کولی شي او الیکشن کمیشن وایي د نوې سرشمیرنې د پاره حلقه بندۍ به د 15 نه تر شپږ میاشتو پورې مکمل کړي شي. ماهرین وایي تر کومه پورې چې سرکاري نتیجې نوي راغلي تر هغه پورې د نوې حلقه بندو کار به سیاسي مشکلات پیدا کړي. په دې حقله د قانون او آئین ماهر فهیم ولی ایډوکیټ وایي د سره به سیاسي مشکلات مخې ته راشي.
په دې پریلیمینری ریزلټس باندې قومي اسمبلی کې کوم بل پاس شو او دا سینټ پاس کو او سبا غه تعداد چې کم راځي هغه نمبرز د دې نه سیوای نو بیا چې دې کوم د فارمولې خې د چیرې نه سیټه بده پنجاب نه کم شي دومره به کی پی ته ملو شي، دومره به بلوچستان ته ملو شي، دومره فاټا ته، دومره اسلام آباد ته، یا دای بس سټیټس باندې زمانہ خیال دې چې فرض کا ریزلٹس فائنلائز شو کنه پکار د چې بیا په دغه حساب باندې د پنجاب نه زما په حساب باندې 16-17 سیټونه کمې دل پکار دی او کی پی ته واته کم اس کم ملاوي دل پکار ځکه چې د دې 2.3% یا 4% دومره باندې کې فرق راغلی دی اچھا تاسو بیا کنورټ کې په دې سیټس او دغه باندې ازیات جوړیږي په نسبت د څومره سیټ سي دی یادي
د قانون له سبا سلور او یم د الیکشن کمیشن د قانون لاندې د الیکشن کمیشن سره دا اختیار دی چې د سرشمیرنې نه پس په ملک کې نوې حلقه بندي وکړي او جمهوریت عمل مخ په وړاندې بوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو سارنې خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوښه یاست. اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي د پنځشنبه پر ورځ ویلي واشنگټن داسې کره شواهد لري چې ایران په یمن کې یاغیانو ته په لاقانون توګه وسلې ورکړې دي. په واشنگټن ڈی سی کې د یو پوځي مرکز کې خبری غونډې ته د وینا په مهال په ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي د ایرانی وسلو معلومات په سیمه کې د امریکا په ائتلافي باندې له برید وروسته ترلاسه شوي. تفصیل راکوي زاهد خټک د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
نیکی هیلی د زیارت په ورځ د واشنگټن سره نږدې په یو فوزي مرکز کې په خبری غونډه کې یوې ودانۍ ته په اشاره وویل په دې ګودام کې د ایران د وسلو د خورولو کوټلي ثبوتونه موجود دي. هغه وویل دغه شواهد په سیمه کې په امریکایي اتحادیانو د شوو د حملو نه راغونډ کړي شوي دي. میرمن نیکی هیلی د یو میزایل ټوکړې هم وخودلې او ویل دا د هغه میزایل پرزی دي چې د یمن، ایران په لوا حوثی اغیانو په سعودي عرب وشتلی وو او هلته یې یو غیر فوزی هوایی اډه وهله. هغې وویل د امریکا کانګرس غړو او ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو ته به بلنه ورکوي چې د میزایل دغه پرزی وګوري. نیکی هیلی وویل دا وسله او د دې پرزې د ایران حکومت په کارخانو کې جوړې شوې دي. هغې زیاته کړې دا ټول ثبوتونه دي چې ایران د نړیوالې ټولنې سرغړونه کوي. هغې ویلي چې د ایران په رویه کې جنگ او تندروي ښکارا لیدل کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا د سکیورټي کونسل د قراردادونو نیغ په نیغه خلاف ورزي کوي. نیکی هیلی ویلي د میزایل دا پرزې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو په قرض اغستل شوې دي. د دغه دواړو عرب هیوادونو ځواکونه د تیرو دوو کلونو راهسې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد هوایی بمباري کوي. د عرب هیوادونو اتحاد د یمن هوایی او سمندري لارې هم تړلې دي چې لامل یې جنگځپلي هیواد ته د امدادي سامان پر رسولو کې خنډان راولاړ شوي دي او په میلیونو خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ او یره ده چې په هیواد کې به په پراخه کچه قحط رامنځته شي. نیکی هیلی ویلی د ایران پر ضد د دې شواهدو تردید نشي کېدی. هغې زیاته کړه چې دا ثبوتونه داسې دي لکه چې په دې وسله دا سټیکرې لګېدلې وي چې دا په ایران کې جوړ دي. نیکی هیلی ویل ایران خپل فعالیتونه په کال 2015 کې د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوي اټمي معاهدې په شا پټ ساتلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دفتر د نیکی هیلی د خبری غونډې سمدستي وروستو یو بیان جاري کړو او د هغې وینا رد کړه. بیان وای د نیکی هیلی الزامات په یو وخت بے بنیاده، غیر زموارانه، راپارونکي او تباکوندي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
اوس وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وړې وسلې، ګوله بارود، د ځمکې لاندې خښ ماینونه او چاودیدونکي بارودي مواد او د جنگونو نه پاتې پټ پراته بارودي مواد نه یوازې د مقابی خلکو د پاره خطرناک وي، ولې د علاقایي سلامتی او سوکالۍ په لار کې هم خنډان راولاړی. د سیاسي فوزي معاملو په باب لا د امریکې زنانه نائب خارجه سکرتره ټینا کایداناو یو دستاویز کې لیکلي دي چې د ماینونو او د پوچو ګوله بارودو خطره تر کلونو کلونو پورې قائم وي. د اوسنو جنگونو د لاسه زپلې شوو سیمو کې د محکمتیا د راوستو او دغل تپرتو محتاج خلکو لا د انساني خواخوږی د امداد رسولو د کوششونو په لار کې به خندان تر هغې پورې پراتی وي تر سوچ دغه سیمې د جنگ نه د پاتې ګوله بارودونه صفا کړی شوي نه وي. د دې قسمه سیمو عام خلک یا خو سخت پر هرونو سره مخ کېدی شي او یا مرګ ته هم مخامخ کېدی شي کله چې دوی د اوبو راډکولو یا د کار روزګار او سکولونو ته د تلو دپاره د کورونو نه بهر راوځي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو محکمه په ګرد دنیا کې اوبو سلویختو ملکونو کې د روایتي وسلو د صفا کولو او د ګوله بارودو د چلولو په پروګرامونو ډیر تیر رقم خرچ کوي. د خارجه چارو محکمې د ځمکې د حفاظت په حق خپل رپورټ کې چې د دسمبر په نیمه کې جاری شوی دی خپل هغه کوششونه بیان کړي دي چې دای د جنگونو ورستو د کلو خاریو او د دې د اوسیدونکو د محفوظ کولو او د دې ترقې لپاره د حالاتو جوړولو لپاره کوي. په افریقا کې د تیرو وختونو د اوږدې مودې د جنگونو نه د خخو پاتې بارودي سرنګونو او د شاړو بې انتظامه سرحدونو او د کمزورو حکومتونو له سببه د بوکو حرام او الشباب غوندې توندلارې ګوندونه په اسانه سره ځان له هر قسمه وسله پیدا کولی شي. په نور ختیځه ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې د کال 1900 غوندې د زړې مودې جنگونو نه پاتې خخ ماینونه او پوچ ګوله بارود نن هم د خلکو د پاره یو لویه خطر ده. دغه شان بلکان سیمه او یوکرین کې هم د ځمکې لاندې پراته ماینونه او دانه وانه پرتی هر قسمه وسلې او ګوله بارود د فکرمندۍ باعث دي. په مشرق وسطا او شمالي افریقا کې د علاقایي محکمتیا او د جنگونو د ادرولو د پاره د کیدونکو کوششونو په لار کې نه چلیدلې او اضافي وسلې لوی خندان دي. همدغه حالت د افغانستان او د گاونډي وسط ایشیایي جمهوریو هم دی. په لاتینی امریکا کې د روایتي وسلو تباهي ډیره لازمه ده ځکه چې سیمه ییز ناقلاره او د وسلو سمګلینګ او د نشه یي سیزونو غیر قانونه کاروبار او د جرایم پیشه خلکو د لاسه راپورته شر فساد اوګه په اوګه روان دي. نائب خارجه وزیر کایډاناو د خپل دستاویز په اخر کې دا لیکلي دي چې د روایتي وسلو د تباه کولو په پروګرام کې امداد کول د امریکې د قومي حفاظتي پالیسۍ مرکزي جز دی. خو زموږ د پروګرام د کامیابۍ دارمدار په دې دی چې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ډلو پارلیماني غړي او د امریکې اولس د دې مرسته وکړي او دا تسلیم کی چې د یوې داسې دنیا په جوړولو کې خپل د امریکای خیر دی په کومه کې چې هر څوک په حفاظت سره خپل جن کولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګل او کتر من اوریدونکو خبری خپرونه تاسو واردله او هم په لږ شیبو کې به تاسو خپرونه اوریدلی شئ. رینا نن به قربانوي، سمینه احسان او نوشروان کلندر. او د نن ورځې موضوع ده د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید چې نن یې دریم کال پوره کېږي. قدر من اوریدونکو تاسو هم کولی سئ په دغه خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د 001202205004 او 03، او بل شمیره ده 0800005090. په خپرونه کې برخه واخلئ، خپل نظر شریک کړئ او د پېښې په اړه څه ووایاست. د جبر ریډیو سره اوسئ.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډيري نوري خزي او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم نه، تاریخ نشته، هیڅ تاریخ چې نشته، هیڅ ترانه
یو د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.